السلام علیکم لاس پجی سفید از دی رادیو بلې یو ساته خبرونه پایل سو د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ځینی راپورونه هم خبرو نن د سپتمبر 11 او پر امریکا د تروریستي حمله شلمه کلیزه ده چې دغه حمله پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب سوې تفصیل وروسته درکو پایل له خبرونو کیږي د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 په مناسبت په خبرو کې ل خپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ په مسکو کې د امریکا سفیر احزار سوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حمله د شلمی کلیزی په مناسبت ل خپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل د امریکا د روح لپاره په مبارزه کې اتحاد زموږ د قوت تر ټولو لویه نقطه ده ولسمشر بایدن زیاته کړه چې شل کاله مخکې په تروریستي حمله کې څه کم 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول نن شنبه به لومړی میرمنه جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حمله دریو سیمو ته ولاړه سي نیویارک پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ انټونیو ګوترش پرون خبرلانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه شغلی ګوترش زیاته کړه چې اقتصادي سقوط به په افغانستان کې د یو ناورین او تروریستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداري وروسته تر دې ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي دیبورا لاینز د پنځمې پرورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي ګوترش وویل چې باید داسې یوه لاره وموندل سي چې د داسې یوه ناورین مخه ونیول سي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له میلیونونو کورنیو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په اړه به له طالبانو سره تماس ونیسي د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی پرون د وژې پر 19 ترکیې ته د سفر پر مهال وویل د دې ادارې تر دې دمه بهر ته د تاک په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لوري د افغانانو د ورتګ نښې نه دي لیدلې خو ښاغلی ګراندی خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب سي دا وضعیت شایي بدل سي ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لار بلل کیږي مخکې تر دې اندېښنه شولې و چې شایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زیات افغان کډوال د هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي شغلی ګراندی د ترکیه په جنوبي ښار غازیان ټیپ کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړې چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خواته د خلکو د پراخ خوځون او نورو هیوادونو ته د هاغو د ننوتلو د هڅو موارد ندي لیدلي د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې خپل ترک سیال سرای د کابل د نړیوال هوایی ډګر د بیا پرانستلو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکارۍ خبرې کړي قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکی پلوه چمتو کړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاو شغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي السانی ویلي چې د کابل د هوایی ډګر د بیا پرانستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیې او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشاله دی سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د اتباعو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 22 کسان د متحده ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستانه ووتل د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندی ایمیلی هورن پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې 19 امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکې کې له افغانستانه ووتل الجزیرې چینل هم پرون خبر ورکړ چې د قطر د هوایی شرکت یو الوتکه چې 1325 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایی ډګره دوحې ته والوته پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د قطر ایرویز لومړی تجارتي الوتنه د پنځمې پرورځ له کابل دوحې ته وه د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو د دایمي ویزې لرونکي 11 نور کسان د مځکې پر لاره له افغانستانه وتلي دي میرمن هورن ویل دا شی چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندي لارې چارې مومي د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په چاکونو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی دی د روسي تاس اوریا نووس د خبري اژانسونو راپور ورکړی چې شاغلی سولیوان د بهرنیو چارو وزارت کې د شلو دقیقو لپاره تمسو او بیا ووت. شغلی سولیوان په دې اړه چې ولې احضار سوی چنې دی ویلي، خو روسي رسنیو هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې پارلماني ټاکنې د نومبر له 18 تر 19 نیټې ترسره کیږي. ځینو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل سوی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وروستی پلان له انتقادونو سره مخامخ شوی چې هڅه کوي په میلیونونو کارګران مجبور کړي د کورونا ضد واکسین ولګوي. وروسته له هغې چې ولسمشر جو بایدن د واکسین د جبري کولو پلان اعلان کړ، د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشرانو یې په وړاندې سخت مقاومت وشو. ځینې جمهوریت غوښتونکو او د اتحادیو چارواکي وایي دغه پلان د ولسمشر له قانوني صلاحیت څخه لوړ دی، په ځانګړي ډول دا چې ویل سوي د واکسین نه کولو په صورت کې به په میلیونونو کسان شای خپلې دندې له لاسه ورکړي. ولسمشر بایدن ویلي د کورونا ضد واکسین د نه کولو د مقاومت په وړاندې د مبارزې لپاره به ټوله هڅه وکړي. په امریکا کې 80 میلیونه وګړي لا هم واکسین سوي نه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر موضوع نن د سپتمبر 11 پر متحده ایالاتونو د تروریستي حملو شلمه کلیزه ده. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یو رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم پکې وو، د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. ټاکل شوی نن شنبه د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11 حمله د امریکا د ژوند تګلوري بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 11 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوه لویې ودانۍ، په واشنگټن ډي سي کې پنټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله پنخ شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شوه، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورن کړه او په دې پلمه له پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 10 په واشنگټن ډي سي کې جوړه شوې و، د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ و، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا وښوده چې ځان څنګه بیرته جوړولای شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 11 تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د ژوند تګلورې او له نړۍ سره زموږ تعامل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاوه. څوک خبري اعلان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوسټ ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل. 2800 یو څلوېش سرتیری مو وشل شول. په دې سرتیرو کې هغه دیارلس نارینه او ښځې هم شامل دي چې څونه مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساوه ووشل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11 د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه هم دراز د هغو کسانو د کورنۍ او لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوی. د نیویارک د تو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلای پکې جوړ شوی، لشلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره پزړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حمله د څه کم 3000 قربانیانو نمونه پکې لیکل شوی، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11 پیښه تر ډیره د تاریخ یو برخه ده.
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون ځینې ادارې نه دي فعال سوي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون ځینې ادارې لا هم فعالیت نه لري چې له کابل خلک له ستونزو سره مخامخ سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د 2021 کال د اگست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز تر نن وتل او د دې ولایت واقع په لاس کې واخیست. له دې نیټه پورا څلور وشت ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځني کرونا له ډیرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره یې هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي. هغه که سوداګر دي که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي د دوی پیسې په بانکونو کې بندې پاتې دي. هر ورځ موږ راځو ورته دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم. غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم. مت کرې درک نه لګېد اوس سړی همداسې موتا راوړلو دلته دلته کوز کړو دلته په هوټلو کې کارزار شو عزیزي بانک ته راغلي وروره جانا بیخي هغو کتابچې کې پیسې سې لیکلي دي او نور څه درک نه لګېږي. دلی مور شپې په پیبان کې وته تیرو دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي کله چې نه خلاصېږي کله چې پیسې نشته مو داسې حالاته وي راغلي یو چې نور وروره جانا ساده راچو په لارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړي. دوی د پاسپورټ او د پیژند پاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بېصبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي. د هغو علاج په افغانستان کې نه کیږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو یا هند ته یوسو یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کیږي. زیاتې ستونزې دي که چېرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لوري ورپېژندل شوی رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی.
څنګه چې مرکزی بانک پرانیستی ده دوی د هم څنګه پرانیست بیا هم موږ د دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی لپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل شوله په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زای په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزی ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی موادو کمښت ته اندېښنه شوولې ده. وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر چاشت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څنګه مرستیاله وایي چې را روان ژمي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره دا اندېښنه د توجیه وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وږي په 19 نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. مرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوي، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپله وږي پاتې کیږي. د دبليو اف پی د چارواکي زیاته کړه چې لږه سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنۍ لخوا د دې ډول چلن موارد دوه ځلې زیات شوی.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا 2000 زیاته شوې چې له لوګي سره د مقابلې لپاره ورستۍ لارې چاري لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خوړ نه خوري یا لویان خپل برخه ماشومان او تور کوي او یاد دې لپاره چې خوړه ژر خلاص نشي لک خوراک کوي. نو اوس په هر څلورو کې یو کورنۍ لکټر لګاله دي طریقې کار اخلي.
میرمن وب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنۍ سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بس پنغښتید او ځینو هیوادونو مثبت جواب هم ورکړی، خو هغه زیاته کړ چې ملګری ملتونه عملاً د مرستې سوال کوي چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
د خوړو کمښت او بیکاری د هغو کورنیو لویه اندېښنه ده چې موږ یې سروې کړې. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد اقتصاد دړې وړې دی، د دوی اندېښنه د توجه وړ ده. اوس به اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره زموږ سیالي له وخت او واورې سره وي. که موږ د کال تر پایه 14 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو هدف په پام کې ونیسو، نو باید تر نومبر میاشتې پورې په هر میاشت کې 9 میلیونه کسانو ته ځان ورسوو.
د دبليو اف پی د چارواکي وویل د خی چې ډیری افغانان د بشپړې بیوزلۍ پر مورګه ولاړ دي. دا نخنی داسې محل خودل کیږي چې په افغانستان کې له یوې خوا سیاسي ابهام خلک پر راتلونکي بے باور کړي او له بلې خوا د عامو افغانانو د اقتصادي توان کچه راټیټه شوې ده. ملګری ملتونه افغانانو ته د بشري مرستو د هڅو پترڅ کې په پام کې لري چې د روانې دوشنبه په ورځ په ژنیو کې په یو لوی کانفرنس کې لمرستندویو هیوادونو څخه شاوخوا 600 میلیون ډالر بس پنه راټول کړي.
د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه
سرو جانے مرے باراندے تو تیرا یہ واروینا یا سرو
دین کبم یاری
گم آزارو جانے یزارو جانے دلاری لری تماشی بدی کو
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Yeah. اشنا راغلم چیز پکلی دا اشنا راغلم سپ سرگو خوپ جڑا راغلم سپ سرگو خوپ جڑا راغلم ساد میں دلنا بینوا راغلم ساد میں دلنا بینوا راغلم
ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
بسم الله قدم را اخلص
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
زړګې مستانا خموخلي سامینا
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ملکر او سواد کلا تاس پیلنی لگی کری پکانو بوٹو او بو باندی ننوار والگی تو دکان گورم پیرو خان تا ورشی تو کوائی وزیرستان کستا بچو باندی ننوار
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio.
ستا ستا په محبت کې یو یو مې وینم
لغسین ارمانونا غمو پسر غمونا زکم میرا غلل غمو پسر غمونا ہائے جنم ستا 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 پو محبت کے
یو یو ممرنن لہو سین ارمانونا یو یو ممرنن لہو سین ارمانونا ہائے جانا ناستا
ملنگ دیدن واڑم خیراتنا لکھا ملنگ دیدن واڑم خیراتنا
تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfer.org.
انتظار تیری
تیرے گی بے دردنا